The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالی ورځ د کال 2013 اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د مخامې اته په افغانستان کې بونی می او په واشنگتن کې د غرمې 11 بجې دي. په دې ساته خبری خبرونه کې درته زه اشفاق مومن
او زه ارباب محمود
هرکلی وایو. وړاندې کوو مهم خبرونه. اول سرټکی
د برتانی، امریکا او فرانس لخوا شام کې نننې پوځي حمله ته د نړۍ له اړخه د مرستو او مخالفت ګډوډ خبرګونونه مخې ته راغلي دي. د غربي ملکونو جنگي جازونو او سمندري بیړو نه د شام په دریو کیمیاوي مرکزونو باندې میزایل گزار کړل شوی دی.
I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلی د ملک منتخب سیاسي مشران د اولس خدمت کولای شي، امیران نه. د ویلی سیاسي فیصله په عدالتونو کې نه کیږي.
ملک میں امریت نہیں چل سکتی. پاکستان اگر ترقی کرے گا، پاکستان چلے گا تو صرف اور صرف جمہوریت میں چلے گا.
په افغانستان کې د ټول ټاکنو د پاره د نوم لیکنه د لړۍ پیل کېدل سره سم د افغان ولسمشر اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې هغوی دې هم په ټول ټاکنو کې برخې اخستلو لپاره ټول شرایط پوره کړي.
موږ د سولې یو واضح او جامع وړاندیز خپلې ټولنې ته او طالبانو ته وړاندې کړی ده. که دوی په دې باور دي چې د افغانستان ولس کې ریښه لري، نو دا انتخابات موقع ده.
قدر مردون کو پدی اوساته خبری خبرونه کې په مهمه موضوعګانو باندې تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکه وړاندې کوم. سره اوسې خو ول لزو د خبرونو تفصیل ده. د برتانی، امریکا او فرانس لخوا شام کې نننې پوځي حمله ته د نړۍ له اړخه د مرستو او مخالفت ګډوډ خبرګونونه مخې ته راغلي دي. د غربي ملکونو جنگي جازونو او سمندري بیړیو نه د شام په دریو کیمیاوي مرکزونو باندې میزایل گزار کړل شوی دي. شروع کړل شوی دا عملیات د صدر بشار الاسد او د هغه مرسته کوونکو پر ضد روان کمپاین بلل شوی دی. د برتانیې وزیر اعظم تریسا مې په لندن کې خبری کانفرنس ته ویلي د دې حملو مقصد هیڅ کله د شام حکومت بدلول نه دي، بلکې د صدر اسد د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو مخه نیول او بې حوصله کول دي. د زیاته کړه چې نړیواله ټولنه داسې نشي کولای چې د شام حکومت د کیمیاوي وسله په خپلو خلکو کارایي او دوی تماشا کوي. په پیرس کې د فرانس صدر ایمانوئل میکران په جاری شوي بیان کې ویلي موږ د شام کیمیاوي وسلې کارول نشو زغملی. د زیاته کړه چې حقایق او شام د حکومت په ذمواری شکونو نه خبره وتلې ده. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې په شام حمله کې د برتانیې او فرانس سره په ګډه د واشنگتن په وخت د شپې 9 بجې شوې او پکې د شام پایتخت د مصر نږدې مرکزونه او حمص ښار کې سل میزایلې گزار کړې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس خبري اعلانو ته ویلي چې دا لومړی گزار وو او خبرداری ورکړه په نورو کار روان دي، کوم چې په صدر اسد منحصره وي چې هغه بیا د کیمیاوي وسلې استعمال کوي او کنه. د حملې فیصله د امریکا، برتانیې او فرانس ترمنځ د سلام مشورې وروسته شوې کله چې استخباراتي او پوځي معلومات راجمع کړی شول او دا خبره یقیني کړی شوه چې صدر بشار الاسد د تیر خلیفه ورځ دومه خار کې کیمیاوي وسله کارولې وه چې پکې 40 پورې کسان وژل شوي وو.
شام کې د حملې په حق لا زیاتره نړیوال عکس العمل د دې په حق کې دی. د ترکیې د بارنو چارو لپاره وزارت ویلي چې ډوما کې د حملې وروسته د عملیاتو د انسانانو ضمیر مطمئن کړی دی. ډوما کې د حملې په هکله شک څرګندېدلو چې دا شامي رژیم ترسره کړی وو. وزارت زیاتوي چې د جنګي او بشري جرمونو په هکله د شام یو اوږد تاریخ موجود دی. د جاپان وزیر اعظم شنزو آبه ویلي چې د جاپان حکومت د کیمیایي وسلو د خورېدو او د دې د استعمال د مخنیوي لپاره د امریکې، برتانیې او د فرانس د اعظم مرسته کوي. ابه زیاتوي چې دوی غنی اوسنی عملیات په مستقبل کې د حالاتو د نورو خرابېدو نه د بچکول لپاره کیږي. د کینیډا وزیر اعظم جاستن ترودو په یو بیان کې ویلي چې د ملک د شامی رژیم هغه توان راکمول لپاره د دې ګام مرسته کوي د کومې تر مخه چې دوی د خپلو خلکو په خلاف د کیمیایي وسلو استعمال کوي.
د پاکستان د الکترونیکی میډیا د سار ادارې یا پیمرا په ملکی ټي وي چینلو ته خبرداري ورکړې. د سیاستمدارو لخوا د ملک عدالتونو او پوز په ضد د وینا کولو خبرونه د کره کتنې بغیر نه خپروي. د میډیا د سار ادارې ویلي چې دوی کتلي بازي ټي وي چینل په خپل خبرونو او د روانو چارو پروګرامونو کې د سیاسي مشرانو ګډ وډ ویناګانې خبري کانفرنسونه او د میډیا سره خبري بیا بیا تکراروي او د بحث لپاره پر ملمانه راغواړي چې پکې د ملک په عدالتونو او پوز نیوکې کیږي. د پیمرا په دې جاری شوي بیانیا باندې د ملک یو شمېر صحافیانو نیوکې کړي او دای په پاکستان کې د صحافت په ازادۍ یو گزار بللی دی. یاد دی بی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر سر د وړاندې نه د ملک میډیا خاموشه او په نږدې کې د پښتون تحفظ مومنټ په جلسو یې هم تر دې وخته په خبرونو کې کوم برخه یې نه دا ورکړې وته.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې امیران نه بلکې سیاستدانان د ملک خدمت کوي او دا چې سیاسي فیصله په عدالت کې نه کیږي. د پنجاب په بهاولپور ښار کې ولسی غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم وویل چې د ولس د فیصلو اهمیت سیوا وي. دوی زیاته کړه چې سیاسي فیصلې په عدالتونو کې نه کیږي او دا فیصلې یوازې ولس کوي. دوی ویل چې مسلم لیگ نواز طلبه په راتلونکو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي او ولس به هم دوی ته ووټ ورکوي. سویلي پنجاب د یوې نوې صوبې په هکله عباسی وویل چې ټولې سیاسي ډلې دې په خپلو کې کینی او دا فیصله دې وکړي. د نوو صوبو او داسې نورو ګامونو په هکله فیصلې په خبري غونډو کې نه کیږي.
په افغانستان کې ټولټاکنو لپاره د نوملیکنې د لړۍ پیل کېدو سره سم افغان ولسمشر اشرف غنی په طالبانو باندې غږ کړی دی چې هغوی دي هم په ټولټاکنو کې برخې اخیستو لپاره ټول شرایط پوره کړي. ولسمشر ویلي چې که چېرې طالبان په دې باور وي چې ولس یې تر شا ولاړ دی نو بیا دې په راتلونکو ټولټاکنو کې د برخې اخیستو د لارې دا ثابته هم کړي. افغان ولسمشر تېره میاشت هم طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی و او ویلي وو چې که چېرې هغوی سولې ته غاړه کېږدي نو په ټولټاکنو کې د برخې اخیستو د موقع ورکولو تر څنګ به ورته یو شمېر نور امتیازات هم ورکړي. خو طالبانو د افغان ولسمشر دغه غوښتنې ته تر دې مهاله ځواب نه دی ویلی. د شنبې په ورځ افغانستان کې راتلونکو ټولټاکنو لپاره د نوملیکنې عمل پیل شوی دی چې په لومړۍ ورځ پکې ولسمشر اشرف غنی د هغه میرمن اجرایي رئیس عبدالله او یو شمېر نورو دولتي او سیاسي مشرانو خپل نمونه لیکلي دي. په دې هکله نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال حکمل روان لري.
د هیواد جمهور رئیس اشرف غنی له خپلې میرمنې سره یو ځای د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوملیکنې یو مرکز ته ورغلل او د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې د نوملیکنې پروسه پرانیستله. نوموړي د دې پروسې د پرانیستې پر مهال د افغانستان له خلکو وغوښتل چې د نوملیکنې مرکزونو ته ورشي او په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه کچه د ګډون په هدف نومونه رجستر کړي.
دا مبارک ورځ د افغانستان ولسته مبارکی وایم او غوښتنه مې دا ده چې ټول وطنوال میرمنې او نران ټول په یو اواز باندې د رای ثبت پروسه جدي ونیسئ او همغه رقم چې بیبي ګل او زه نن راغلو او له نورو وطنوال غوندې ګډون وکړو هیله ده چې ټول ثبت نام وکړي.
جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي سیاسي او فکری اختلافات دي هواري لپاره یوازې لار د سولې پروسه او انتخابات دي. نوموړي دي ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې په انتخاباتو کې د ګډون شرایطو ته چمتووالی ونیسي. اکمل صدات روان، امریکا غږ دی ریډیو افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د نو تعلیمي اصلاحاتو د وړاندیز په خلاف په قبایلي سیمو کې استادان احتجاج کوي. دوی یره لري چې د نو اصلاحاتو سره به د دوی د ترکې لاره ونیول شي او په تعلیم به منفي اثر پریوزي. خو د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د استادانو مطالبه ډېرې اوږدې دي او حکومت به د اصلاحاتو عمل جاري ساتي ځکه چې دا کار یې د استادانو او ماهرانو سره تعلیمي ماهرانو سره په مشاورت سره خپل کړی دی. نو تفصیل یې د ډیوه خبریال ارشد مومند وړاندې کوي.
د قبایلی سیمې استادانو تنظیم مرکزی نائب صدر مرجان علی وای دغه نوی قانون منځورېدو سره به د استادانو ترقی کولو مخه ونیول شي. د استادانو سکیل به اوچتېږي خو چې په کومه څوکۍ واخیستل شي نو تر نوکرۍ اخره پورې به په همغه څوکۍ پاتې کیږي.
ټایم سکیل لارې زه په پی ایس ټی باندې یا په سی ټی باندې دې د پاره یو ټینور دی پنج سال چار سال مونږ غی تی خو چیر دې ته یو چار سال دی اٹھ سال کې خو دا نو اٹومیټک بته دی یو سکل نه بل تزی د بل نه بل تزی دی چې کوم دې سکول بیس پالیسی کړلا سکول کې چې کوم پی ټی سی او پی ټی سی ریټایر کیږي پرنسپل با په پرنسپل د سکول نه بل خوانه زی یعنی په مونږ غا چم چې د ترقی دروازې هغه به بند کړي.
د قبایلی سیمو استادان وای چې نوې مسوده کې د استادانو ترقی د خنډ دی جو ورکولو او حاضرې سره تړل شوې ده او کوم استادان چې خې نتیجې ورنکړي ترقی به یې ځنډول کیږي. خود وی وای چې قبایلي علاقو کې د تعلیمي ادارو موجوده وضع کې خې نتیجې ورکول ګرانه ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوه، شبقدر.
د پاکستان د منصوبه سازۍ، ترقی او د اصلاحاتو لپاره مرکزی وزیر احسن اقبال وړاندیز کړی دی چې د انرژي، قومي اډانې، منصوبه سازۍ او زراعتو د چټکې پرمختیا لپاره ضروری دي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري یا سی پیک لړکې جوړې بیلابیلې ډلې دې زر تر زره د یو بل سره وویني.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرمردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنه د واشنگټن ډی سی نه غوږی. د امریکا او د هغوی ائتلافیانو، برتانیې او د فرانس لخوا په شام کې د تازه بمباری په حق لبانې دا وخت کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د روس په غوښتنه باندې بیړنۍ غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې یاد دی وی چې روس د صدر اسد چې کوم مرستیال هیواد دی هغوی د امریکا او د برتانیې او د فرانس لخوا په دغه حملو باندې نیوکې کړي دي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ لخوا تیره ورځ دغه د حملو اعلان وشو او نن دغه حملې د سحری په وخت باندې شروع شوې. په دغه حملو کې تر دې وخته پورې د شام درې د بیانونو تر مخه، د امریکا د حکومت او د دفاع چارو وزارت تر مخه درې د کیمیاوي وسلو مرکزونه په هدف کړی شوی دي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
صدر ترامپ ویلي دي د دغه بریدونو هدف د شام حکومت لخوا کیمیاوي وسلې کارول پای ته رسول دي. د اي اف پي خبري ادارې تر مخه د شام په حکومتي ټي وي هم د دغه هوایي بریدونو اعلان شوی. د امریکا د صدر د اعلان لږ سات وروسته اي اف پي خبري ادارې خپل یو خبر کې ویلي د شام سر خار دمشق کې ډېرې درنې چاودنې اورېدل شوې دي. د شام چارواکو ویلي د امریکا برید کې تر دېرش پورې میزایل ویشتل شوي، خو دغو میزایلو سزانی نقصان ځکه نه دی کړی چې د روس په اطلاعات د فوزی مقامات د برید نه ډېرې ورځې وړاندې خالی کړل شوي وو. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد ویلي شام کې درې اهداف په نښه کړل شوي چې پکې دمشق کې د کیمیاوي وسلو جوړولو یو ساینسي مرکز، حمس خار کې د اټمي وسلو ګودام او د حمس خار سره نږدې اټمي آلاتو ګودام او کمانډ شامل دي. د مدني فعالینو لخوا داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي چې د ریپبلیکن ګارد تر څنګ د شام پوز سلورم آرم ډیویژن د کوم مشري چې د بشار الاسد رور مهر الاسد کوله هم په نښه کړی شوی. د قومي سلامتي او خارجه پالیسۍ یو څېړونکي ارش امیش وای ډیر خلک حیران دي چې دغه بریدونه تر سرحده پورې محدود وو. د هغه په وینا دوی تما لرله چې دغه بریدونه کې به د شام نور هوایی او ځمکې ځواکونه هم په نښه کولی شي. دغه بریدونه سر ته رسیدو په وخت د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس په واشنگټن کې ویلي د دغه بریدونو مقصد د شام حکومت د کیمیاوي وسلو نه منع کول وو او امریکا به صرف د کیمیاوي وسلو ځایونه په نښه کوي او دغه بریدونه به نور سیمو ته نه غځوي. خو د ښاغلي جیم میټس په وینا اگر چې دغه بمباري محدود وه، خو ډیره درنه وه. د پینټاګان یو پخوانی چارواکی او واشنگټن کې د هیریټیج فاونډیشن سیلانیزي ادارې غړی سټیون بوچی وای دغه بریدونه یو پیغام وو او داسې نه ده چې د امریکا او اتحادي پوځونو لخوا بمباري وشوه او اوس به دوی واپس خپل کورونو ته لاړ شي. د ښاغلي سټیون په نظر دغه بریدونه لپاره تیاری شوي او دغه به څه وخت پورې دوامداره وي. نوموړی وای ورستی عملیات به صدر اسد مجبور کړي چې د کیمیاوي وسلې استعمال پرېږدي. د برتانیې د دفاع وزیر ویلي په شام حمله د جیټ الوتکو د لارې شوی. د شام یو شمیر پوځي تنصیبات یې په نښه کړی دي. د شام حکومت دغه بریدونو تیری بللی او ویلي دي چې ځواکونه یې دې ته سخت ځواب ویلی دی او خپل دفاعي میزایل نظام یې فعال کړی دی. د شام دولتي ټي وي دعوه کوي چې د شام دفاعي نظام ګڼ شمیر کروز میزایل هدف ته لرسیدو وړاندې تباه کړی دي. د شام حکومت تیره اونۍ د شام په دوما سیمه کې کیمیاوي برید کړی وو چې پکې تر سلو نه زیات کسان وژل شوي وو. سیډونکو وای واشنگټن او ماسکو نه غواړي چې په شام کې روان جنگ نور هم زیات شي. صدر ترامپ خو د وړاندې نه ویلی وو امریکا اراده لري چې د غربي شام نه د 2000 پورې امریکایي عسكر واپس راوغواړي. دغه امریکایي ځواکونه دا وخت د داعش وسلوالو پر ضد د شامی کوردانو سره کومک کوي. امریکا هم د دې میاش په اول کې ویلی وو چې موږ د شام نه وځو او نور خلک دې هم وځي. د سیډونکو په خیال که په شام کې وکالونو نه روان جنگ نور هم تیز شو نو کرملین ته به زیات نقصان رسی. شام حکومت د روس او ایران پوځ مننه کړي چې دوی سره په دې اوږد جنگ کې یې کومک کړی او دغه هیوادونو په ملاتړ بشار الاسد د هیواد په خانه جنگی کې ډیری ګټې ترلاسه کړي. خو سیډونکو وایي که په سیمه کې جنگ زیاتیږي نو د بشار الاسد ګټه به نقصان کې بدله شي.
ګران اوریدونکو، اوس راځو نړۍ د شام کې د حملې په حق سره عکس العمل څرګند کړی دی. په دې باندې رپورټ تیار کړی دی د ډیوا ریډیو زموږ همکار کلثوم کاکړ.
د برتانیې وزیر اعظم تھریسا مے پر شام د اتحادی هیوادونو لخوا سوی برید بریالی ګرځولی او ویلی دی کیمیایي وسلې لمنځه وړل زموږ په ګټه دی. امریکا، برتانیا او فرانس تیره شپه پر شام د میزایلو بریدونو پیل کړی او دا وایا کړی ده چې د شام یو شمیر کیمیایي وسلې د جوړونکو مرکزونو او ګودامونو په نقشه کړی دی. لندن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته خپل وینا کې د برتانیې وزیر اعظم تھریسا مے ویلی کیمیایي وسلې د عامو وسلو په توګه جایزې نسی منل کېده او موږ سره ثبوتونه سته چې د شام حکومت د خلکو په ضد کیمیایي وسلې کارولې دي. هغه وویل چې د شام د بریدونو په مهال هڅه سوې ده چې خلکو ته مرګ ژوبله وانه وړي او په دغه بریدونو کې یوازې د کیمیایي وسلو ګودامونه او مرکزونه په نقشه کړل سوي دي. هغه زیاته کړه دا بریدونه ډېر زیات طاقتور وو او مقصد یې د شام د حکومت د کیمیایي توان له منځه وړل وو. هغه تور ولګوه چې د شام صدر بشار الاسد د دې ځخه سلور واره زیات په ولس د کیمیایي وسلې بریدونه کړې دي چې دغه بریدونه کله هم جایزه نسی ګڼل کېده. له دې وړاندې وزیر اعظم تھریسا مے ویلي وو چې لویدیز خپلې ټولې سفارتي هڅې کړې وې چې د شام صدر بشار الاسد د کیمیایي وسلو د استعمال څخه منع کړي، خو د شام او روسي حکومتونه دغه هڅې ناکامه کړې وې و دې عملو ته روس سخت خپلګون ښکاره کړی او امریکا ته ګواښ کړی چې اوس به دغه برید نتیجې هم وویني. امریکا لپاره د روس سفیر اناتولو په ټویټر خپل یو پیغام کې په دغه بریدونو سخته غوسه ښکاره کړې او ویلي دي چې امریکا باید او خبره اوسي چې دغه بریدونه به اوس له نتیجو پرته پایته نه رسیږي. هغه وویل یو وار بیا موږ ته ګواښونه راکول کیږي او د وړاندې څخه جوړ کړل سوی پلان عملي کیږي. د روسي سفیر ویلي موږ خبرداری له پامه غورځول سوی او یو سخت تاوتریخوالی رامنځته کړل سوی، خو د واشنگټن، لندن او پیرس له لوري د صدر ولادیمیر پوتین سپکاوی به د زغملو نه وي. هغه په امریکا نیوکه وکړه چې تر ټولو ستر د ایچ می وسلو لرونکي هیواد دا واک نه لري چې په نورو هیوادونو تورونه ولګوي. په عمومي توګه نړیوالې ټولنې د بریدونو ملاتړ کړی دی. په پیرس کې د فرانس وزیر اعظم ایمانویل مکرون په خپله وینا کې ویلي چې فرانس او ائتلافیانې په شام حکومت ته سزا ورکولو کې شریک دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې د دې عملیاتو هرکلی کوي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویلي د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي لپاره د جاپان حکومت د امریکا، برتانیا او فرانس ملاتړ کوي. د کینیډا مشر جسټن ترودیو په خپله وینا کې د شام د کیمیایي وسلو په ضد د امریکا، فرانس او برتانیا د ګډ فوزي اقدامات ملاتړ وکړو. د شام د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د امریکا، برتانیا او فرانس د کروز میزایلو عملې غندنه کړې او هغه په شام باندې د امریکا، برتانیا او فرانس لخوا د نړیوال قوانینو سرغړونه بللې. د ایران حکومت هم ویلي چې د امریکا، برتانیا او فرانس د کروز میزایلو پر وشتلو سره به هیڅ ډول لاسته راوړنه نه ولري. صدر ترامپ خپل وینا کې ویلي دي چې په شام سوي دغه برید به تر هغه دوامدار وي چې تر څو د شام حکومت د کیمیاوي وسلو استعمال څخه منع نسي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه غوښیه. او یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې امیران نه بلکې سیاستدانان د ملک خدمت کوي او دا چې سیاسي فیصلې په عدالت کې نه کیږي. د اسلام آباد نه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سپریم کورٹ لخوا د عین شک دوش پی ته یو اف د لاندې د اهلی نیټه په اړه فیصله باندې نیوکه کول تر څنګ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې د سیاست فیصله په عدالتونو کې کېدل څخه روایت نه دی او دا رقم فیصله د تاریخ برخه جوړی شوې دي.
او میں پھر یہ کہوں گا کہ سیاست کے فیصلے جولائی میں پولنگ سٹیشن پر ہوں گے. قانونی تاریخ جو ہوگی جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ وہی رہے گا.
نند جنوبی پنجاب خار بہاولپور کے وزیر اعظم یوی عوامی غونڈے تا پخپل وینا کی اوئی چې پرون پتی 14 اپریل نواز شریف د ټول عمر د پاره د سیاست نه لری کول فیصله وشوا. د اوئی چې د سیاست فیصله کول د نور چا په اختیار کې نه دی پکار. د دې فیصله به د جولای میاش کې دن کی ټول ټاکنو کې کیږي چې آیا اولس نواز شریف سره دی او کنا.
ملک میں امریت نہیں چل سکتی. پاکستان اگر ترقی کرے گا، پاکستان چلے گا تو صرف اور صرف جمہوریت میں چلے گا، عوام کی رائے پر چلے گا.
وزیر اعظم اوئی چې ملک امیریت نشی چلے دے، پاکستان کو پرمختګ کوي نو صرف د جمهوریت او د عوامو وټونو سره به کوي. په ملک کې د نوي صوبو په حواله سره د وزیر اعظم ویناوه،
اگر نئے صوبے بنانے ہو اتفاق رائے سے تمام جماعتیں اس پر فیصلہ کریں گی اور معاملہ آگے چلے گا.
کنوی صوبے جوڑول وی دا پریس کانفرنسونو دلارے نہ بلکہ دے دا پارا بٹولو سیاسی گوندون تا یوزے کے ناستل وی ولی چی یو سیاسی گوند جلا فیصلہ نشی کولے. وزیر اعظم پا دے موقع دا تاریخ انصاف گوند مشر عمران خان دا پیپلز پارٹی شریک چیئرمین آصف زرداری بانے ہم نیوکے اکڑے اوے ویل چی کم دا پرمختک کارونا پتیرو پینزو کالو کے پنجاب کی شیوی دی پا خیبر پختونخوا او سن ایالتونو کے پا نظر نرازی. دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چاچے دا سپریم کورٹ د دې فیصلې هر کله کړې ده، نه علاوه زیاتره سیاسي ګوندونو او قانون پوهانو په دې فیصله خبرګون ښکارا کړې ده. د پیپلز پارټۍ چیئرمین بلاول بوټو زرداری په خپل عکس العمل کې ویلي دي چې د سیاستمدارو فیصلې په عدالتونو کې نه بلکې په عوامو کې کېدل پکار دي. بلاول بوټو وی چې د بد مرغه تحریک انصاف او نون لیگ دواړو په خپل سیاست عدالتونو ته یوړو او پکار ده چې اوس دوی د دې اثرات اوس غمی. په سوشل میډیا هم د سپریم کورٹ په دې فیصله نیوکه کیږي. نو موړې کالم نگار امتیاز عالم په خپل ټویټ پیغام کې د جرنل ضیاء الحق د عین شک درش په تم حواله ورکړی دا او ویلی دی چې د زیات نه زیات د نه اهلی مودا 15 کال پکار وا نور فیصله تاسو خپل وکړی. جرنلیست مبشر زیدی لیکي چې تم لرم چې سپریم کورٹ په هغه ټول جرنلان هم نه اهل وګرځوي چې د خپل سوګند سرغړونه کړی دا او سیاست کې شامل شوی دی. دان رسپانی په خپل اداریه کې لیکلی دی چې د سپریم کورٹ فیصله څه غیر متوقع نه و. وايي چې د عین شک ولسم کوم چې د بنیادی حقوقو په اړه دی پکار دا چې نه اهلی د ټول عمر د پاره نه و. نو موړې قانون پوه افتخار ګیلانی وايي چې په عین یا قانون کې چې د کوم سیس تشریح نوی شوی نو د فوجداری قانون د لاندې د شک ګټه همیش لا ملزم تا ورکول کیږي، خو دې فیصله کې داسې اونه شو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د پاکستان الکترونیکی میډیا د سار ادارې یا پیمرا په ملک کې ټي وي چینلو ته خبرداري ورکړې ده چې د سیاست مدارو لخوا د ملک عدالتونو او پوز په ضد د وینا کولو خبرونه د کره کتنې بغیر نه خپروي. د میډیا د سار ادارې ویلي دي چې دوی کتلي بعضي ټي وي چینل په خپلو خبرونو او د روانو چارو پروګرامونو کې د سیاسي مشرانو ګډوډ ویناګانې، خبری کانفرنسونه او د میډیا سره خبرې بیا بیا تکراروي او د بحث لپاره پرې میلمانه راغواړي چې پکې د ملک په عدالتونو او پوز نیوکې وکیږي. د پیمرا په دې جاری شوې بیانیه باندې د ملک یو شمېر صحافیانو نیوکې کړې دي او دای د پاکستان کې د صحافت په ازادۍ یو گزار بللی دی. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډیورډیو خبریال وړاندې کوي.
د پیمرا په اعلامیه کې ویلي شوی چې شخصي ټلویزیون چینلو د روانو چارو پروګرامونو او خبرونو کې برخه اخیستونکي سیاستمداران او سیړونکي په جړ د عدلی او فوس په ضد خبرې کوي او د اعلامیه تر مخه داسې لګي چې دغه خبرونه یا پروګرامونه د ټلویزیون چینلو د ایډیټوریل کنټرول یا اداره جاتی څارنې نه تیریږي. اعلامیه زیاتوي چې ټلویزیون چینل بیا هغه پروګرامونه او مواد پرله پسې نشر کوي کوم کې چې د اعلی عدلی او د پاکستان د فوس په ضد سپکې خبرې شوي وي چې لکه بلې د هیواد دغه دوه مهمو ادارو په ضد منفي جذباتو ته وده ملاویږي. دا په داسې مهال چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او د څیړونکو لویه شمیره په ملکي عدلی او فوس باندې په ملکي سیاسي چارو کې د لاسوخنې تورونه لګوي او دریس پلوي چې دواړه ادارې په هیواد کې د خپل خوښي نظام غواړي خو د فوز او عدلی مشران دغه تورونه ردوي. د دې ترڅنګ د پښتنو د ژغورنې غورځنګ د بیانیې مخ په سیوا کیدونکو اثر هم د هیواد طاقتوره قوتونه اندېښمنه کړې دي او د دوی د فشار لاندې شخصي ټلویزیون چینل پښتون تحفظ موومېنټ هلو ځلو او غونډو ته په خپلو خبرونو کې اړو د سره ځای نه ورکوي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې وتلې خبریال او اسلام آباد او پینډۍ کې د پښتنو خبریالانو د سازمان مشر طاهر خان د پیمرا دغه ګام باندې ټکونه کوي.
چې دلته خو ته سیاسي مشرانو ته لکه دا خبر هم زما غلطه نه وي چې دومره سپکه خوله استعمالېږي چې ځینې وخت خو کنځلې موشي هغه نیغ په نیغه او برای راست هم راځي. پارلیمنټ په اړه باندې خلک سپکې خبرې کوي، د وزیر اعظم په اړه باندې، صدر په اړه باندې، د پارلیمان د غړو په اړه باندې. نو خلکو ته خو بیا دا حق شته چې کله د فوج ادارې د ملټري ادارې هغې په عامو مسلو کې هغې خپله اظهار کوي، دا غیو رول مخې ته راځي، دغه رنګ د عدلي رول مخې ته راځي، نو خلکو ته خدای تنقید حق شته. او که دغه حق پیمرا یا یو بل اداره د هغې مخه نیسي چې خلک دې مطالبه لکړي، زما خیال دی چې دا د پاکستان د آئین او دستور خلاف دی.
وتلی قانوندان بیرسټر مسرور شاه دریس خپلوي چې حکومت په دې شرطونو چینل ته لایسنس جاری کوي چې دوی به د فوز عدلی یا د اسلامي اقدارو په ضد خبرې نه نشر کوي، خو زیاتوي که پارلمان وغواړي نو کولی شي چې د صحافتي تنظیمونو او د رایې د اظهار حق باوري جوړولو د مبارزو د غوښتنو سره سم یو نوی قانون هم منظورولی شي.
هاو اوس لا کې چینج پکار کې سونه حد پورې فریډم آف سپیچ کې دی شي، دا پارلیمنٹ ناست دی پارلیمنٹ دی کې منبل سکولی شي نو کم حد پورې ایت پلی کل غواړي دی کولی ولی فریډم آف سپیچ یو بنیادی آئینی حق دی ټول پاکستانیانو. هو سرټنلی ټول دنیا کې وګوري دا یو کوالیفایډ حق دی، ان لیمیټیډ ان فیڈرل پاور نه دی، دغه ډیفیمیشن لاز هم پکې نیچرلی کټیل کوي او سرچ سو نیشنل ایدیالوجی او انٹیگریټی پکې یو رول دی.
د پاکستان هر یو حکومت د میډیا ازادي باوري جوړولو پخلی کوي، خو د خبریالانو تنظیمونو مشران دغه دعوه بی بنیاده بلي او وایي چې پاکستان کې د سلو نه زیات ټلویزیون چینلو او په لوی شمېره کې د اخبارونو چاپ کېدلو باوجود دوی د ریاستي ادارو او د جنګیالو ډلو د فشار سره مخ دي او د صحافتي سازمانونو د شمېرو تر مخه کال 2015 راهسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سلو نه زیات خبریالان خپل پېشاورانه دندې ترسره کولو په سر وجلی شي. چې پکې زیاتره خبریالان بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پنخه کړی شوی دی، خو ریاست لا تر اوسه پورې په دې کې یوازې دریو کیسونو باندې قانوني کاروایی سرته رسولې ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003. Thank you. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
قدر مردون کو یو ساته خبری خبرونه تنیخ پنیغه دا واشنگتن ڈی سی نا غواگیه یو وقت شوی دا یو واری بیا دا مهم خبرونه ولنده کو اول سر دکی
د برتانی امریکا او فرانس لخوا شام کې نننې پوځي حمله ته د نړۍ له اړخه د مرستو او مخالفت ګډوډ پرګنونه مخې ته راغلي دي. د غربي ملکونو جنگي جازونو او سمندري بیړونو د شام په دریو کیمیاوي مرکزونو باندې میزایل گزار کړل شوې دي.
I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلی د ملک منتخب سیاسی مشران د اولس خدمت کولی شي امیران نه د ویلی سیاسی فیصلی په عدالتونو کې نه کیږي.
ملک میں امریت نہیں کر سکتی. پاکستان اگر ترقی کرے گا پاکستان چلے گا تو صرف اور صرف جمہوریت میں چلے گا.
په افغانستان کې د ټول ټاکنو د پاره د نوملیکنې د لړۍ پیل کېدو سره سم د افغان اولس مشر اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې هغوی دې هم په ټول ټاکنو کې برخې اخستو د پاره ټول شرایط پوره کړي.
موږ د سولې یو واضح او جامع وړاندیز خپلې ټولنې ته او طالبانو ته وړاندې کړی ده. که دوی په دې باور دي چې د افغانستان ولس کې ریښه لري نو دا انتخابات موقع ده.
اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د برتانی امریکا او فرانس لخوا شام کې نننې پوځي حملو ته د نړۍ لخوا د مرستو او مخالفت ګډ وډ غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د غربي ملکونو جنگي جازونو او سمندري بیړیو نه د شام په دریو کې میوي مرکزونو باندې میزایل گزار کړی شوی دي. شروع کړل شوی دا عملیات د صدر بشار الاسد او د هغه مرسته کوونکو پر ضد روان کمپاین بلل شوی دی. د برتانی وزیر اعظم تریسا می په لندن کې خبری کانفرنس ته ویلي د دې حملو مقصد هیڅکله د شام حکومت بدلول نه دی بلکې د صدر اسد د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو مخه نیول او بې حوصلې کول دي. د زیاته کړه چې نړیواله ټولنه داسې نشي کولی چې د شام حکومت د کیمیاوي وسلې په خپلو خلکو کاروي او دوی یې تماشا کوي. په پیرس کې د فرانس صدر ایمانوئل میکران په جاري شوې بیانیه کې ویلي چې موږ د شام کیمیاوي وسلې کارولې موږ د شام کې میوي وسلې کارول نشو زغملې. زیاتوي چې حقایق او شام د حکومت په ذمہواری شکونه د شکونو نه خبره وتلې ده. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې په شام حمله د برتانیې او فرانس سره په ګډه د واشنگتن په وخت د شپې 9 بجې شوې او په کې د شام په تخت د مش سره نږدې مرکزونو حمص خار باندې څل میزایلي گزار کړل شوې دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس خبري اعلانو ته ویلي چې دا لومړی گزار وو او خبرداري ورکړه چې په نورو کار روان دي کوم چې په صدر اسد منحصره ده چې هغه بیا د کیمیاوي وسلې استعمال کوي او کنه. د حمله فیصله د امریکا، برتانیې او فرانس ترمنځ د سلام مشورې وروسته شوې کله چې استخباراتي او پوځي معلومات راجمع کړل شول او دا خبره یقیني کړل شوه چې صدر بشار الاسد د تیر خلیف ورځ دوه مخار کې کیمیاوي وسله کارولې وه چې په کې څلوېښت پورې کسان وژل شوي وو.
شام کې د حمله په حق له زیاتره نړیوال عکس العمل د دې په حق کې دی. د ترکیې د بارونو چارو لپاره وزارت ویلي چې ډوما کې د حمله وروسته د عملیاتو د خلکو ضمیر مطمئن کړی دی. ډوما کې د حمله په حق له شک څرګندېدلو چې دا شامي رژیم ترسره کړی وو. وزارت زیاتوي چې د جنگي او بشري جرمونو په حق له د شام یو اوږد تاریخ موجود دی. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویلي چې د جاپان حکومت د کیمیایي وسلو د خوریدو او د دې د استعمال د مخنیوي لپاره د امریکې، برتانیې او د فرانس د عزم مرسته کوي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو په یو بیان کې ویلي چې د ملک د شامي رژیم هغه توان راکمولو لپاره د دې ګام مرسته کوي د کومې تر مخه چې دوی د خپلو خلکو په خلاف د کیمیاوي وسلو استعمال کوي.
د پاکستان د الکترونیکی میډیا د سار ادارې یا پیمرا په ملکی ټی وی چینلو ته خبرداري ورکړې چې د سیاستمدارو لخوا د ملک عدالتونو او پوځ په ضد د وینا کولو خبرونه د کره کتنې بغیر د نه خپروي. د میډیا د سار ادارې ویلي دي چې دوی کتلي بعضې ټي وي چینلې په خپل خبرونو او د روانو چارو پروګرامونو کې د سیاسي مشرانو ګډ وډ ویناګانې، خبري کانفرنسونه او د میډیا سره خبرې بیا بیا تکراروي او د بحث لپاره پر میلمانه راغواړي چې پکې د ملک په عدالتونو او پوځ نیوکې کیږي. د پیمرا په دې جاري شوې بیانیه باندې د ملک یو شمېر صحافیانو نیوکې کړي او دا یې په پاکستان د صحافت په ازادۍ باندې یو ګزار بللی دی. یاد دی وی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر سر د وړاندې نه د ملک میډیا خاموشه وه او په نږدې کې د پښتون تحفظ مومنټ په جلسو یې هم تر دې وخته پورې خبرونو کې ورته کوم ځای نه دی ورکړی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په افغانستان کې ټولټاکنو د پاره د نوملیکنې د لړۍ پیل کېدلو سره سم افغان ولسمشر اشرف غنی په طالبانو باندې غږ کړی دی چې هغوی دې هم په ټولټاکنو کې برخې اخستو د پاره ټول شرایط پوره کړي. ولسمشر ویلي چې کچارې طالبان په دې باور وي چې ولس یې تر شا ولاړ دی، نو بیا د راتلونکو ټولټاکنو کې د برخې اخستو د لارې دا ثابته هم کړي. په دې حق لاندې نور تفصیل د کابل څخه د ډیو رادیو خبريال حقمن روان وړاندې کوي.
د هیواد جمهور رئیس اشرف غنی له خپلې میرمنې سره یو ځای د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوملیکنې یو مرکز ته ورغلل او د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې د نوملیکنې پروسه پرانیستله. نوموړي د دې پروسې د پرانیستې پر مهال د افغانستان له خلکو وغوښتل چې د نوملیکنې مرکزونو ته ورشي او په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه کچه د ګډون په هدف نمونه رجستر کړي.
دا مبارک ورس د افغانستان ولسته مبارکی وایم او غوښتنه مې دا ده چې ټول وطن ول میرمنې او نران ټول په یو اواز باندې د رای سب پروسه جدي ونیسي او همغه رقم چې بیبی ګل او زه نن راغلو او له نورو وطن ول غوندې ګډون وکړو هیله ده چې ټول ثبت نام وکړي.
جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي سیاسي او فکری اختلافاتو د هواري لپاره یوازې لار د سولې پروسه او انتخابات دي. نوموړي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې په انتخاباتو کې د ګډون شرایطو ته چمتووالی ونیسي.
موږ د سولې یو واضح او جامع وړاندیز خپلې ټولنې ته او طالبانو ته وړاندې کړی ده. که دوی په دې باور دي چې د افغانستان ولس کې ریښه لري، نو دا انتخابات موقع ده. غوښتنه مې دا ده چې انتخابات جدي ونیسي، په انتخاباتو کې د ګډون شرایط ته ځان آماده کړي او که د سیاسي ګوند په حیث باندې یا جمعیت باندې راضي، د افغانستان ولس به دوی باندې فیصله وکړي.
جمهور رئیس اشرف غنی ولس ته اطمینان ورکړی چې رڼې او بې طرفه انتخابات به ترسره کیږي، هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه ترسره کړي. نوموړي ویلي د ټکنو په چارو کې لاسوهنه ورته د منلو نه ده او د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې په کامل ایماندارۍ سره انتخابات ترسره کړي.
نو غواړم چې ذره شک و شبه په دې کې موجوده سي چې خدای ناکده حکومت په انتخاباتو کې دخالت اراده لري. همدا طریقه چې ما نیولې ده، هر چارواک د دې حکومت مجبور ده چې د کمیسیون استقلال ته د احترام په سترګې وګوري. په عین زمان کې له کمیسیون نه یې موږ غوښتنه دا ده چې په کامله ایمانداري باندې او بې طرفي باندې دا انتخابات ترسره کړي. مدني ټولنې نه، سیاسي اعصابو نه او په عین حال کې بین المللي همکارانو نه غواړو چې د آزاد علالخیز او بهترفانه انتخابات تو نظارت.
بلخوا د ټکنو خپلواک کمیسیون ویلي د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه دوه میاشتې دوام لري. د دې کمیسیون ویان عبدالبدیق سیاد وایي په ټکنو کې د برخه اخیستو لپاره د خلکو د رجستر کولو بهیر چې نن یې لومړۍ ورځ ده، په لویو ښارونو کې به د یوې میاشتې لپاره روان وي او ولسوالیو ته به هم د رای ورکولو د نوملیکنې پروسه چې یوه میاشت به دوام ولري یا د پروسه غځول کیږي. د رای ورکولو د نوملیکنې پروسه په داسې حال کې نن د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا په رسمي توګه پرانیستل شوه چې ټاکل شوې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 2013 میلادي کال اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي. حکمل صدات روان، امریکا غږ ډیو رادیو، افغانستان.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سي نه غوږ کیا. اوس بل رپورټ تاسو په امرا ګرځو. پاکستان هغه هیوادونو کې شامل دی چرته چې د ډېرې مودې راهسې افغان کډوال د کډوالې ژوند کوي. که هر څه د پاکستان لخوا ډېر افغان کډوال واپس بیرته خپل وطن ته ستانه کړی شوي دي، خو اوس هم ډېر زیات په پاکستان کې موجود دي. داسې حال کې چې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې عمل پیل شوی دی، په پاکستان کې مېشته افغان کډوال څه نظر لري؟ د دوی سره خبرې اترې کړي دي د ډیوه خبریال داود جبارخیل، او د دوی غږونه راغونډ کړي دي. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
صداقت
ورور ست را ټول سی واستې
ولادي ته مونږ را ټول شي او چې مونږ ګولار ډایرکشن ته چې مونږ ودا وای چې دلته خډیر کسان ولار دي مونږ د سړی ته وټ ورکو چې مونږ پښتنه وکي
د سړی ته ویلې سي چې څونه کسان ولار
دي یاره ډیر کسان ولار دي نو بس د بوډ بازار کې ډیر کسان ولار دي خو مونږ د سړي کسته وټ ورکو چې مونږ پښتنه الته وکي
او زمانو ابراهيم دا د کابل ولایت څخه یم او زه غواړم ټوټونو الیکشن شروع ده تر 15 کسي کسان ولار دي د کې ځوانانو ولار دي مشرانو ولار دي او مونږ په کار د کاسوټا کوچ زمونږه دی غریب پښتنه او کې زمونږه دی مشرانو زمونږ دی د غریبانو پښتنه او کې
زمانو عبد المجيب دی د ننګرهار و شهیدون کې دل تر غلی او د کمپاین د پارا شپکه شي کمپاین دل ته شروع دی مونږ غواړو چې مونږ د سړی د اوټ ورک چا غز مونږ الکاري هغه وس هم مونږ ته ولاړ یو د دین مخ کې مونږ ته ولاړ د دین رسته هم مونږ سره منډه وای او هغه ان شاء الله مونږ یو څو کس دل ته ولاړ دی د پیښور د بوت بازار نه یو پغواته کسا ولاړ دی داغه ان شاء الله مونږ ولاړ یو مونږ ملاتړ کوو د حاجی صاحب اسمت الله څخه چې هغه ان شاء الله پنګری هم دی
نه استي اوس پنګری ته څنګه وړو
ځوانان پدې او چې خپل ځوانان یو اوټ پنګری ته پدې ورکو چې هغه مونږ ته اهلکار سړی ښکاری چې هغه حاجی اسمت الله خان دی
ترانه ورور زه راغلم د حاجی صاحب اسمت الله خان کمپاین لپاره راغلم چې حاجی صاحب اسمت الله خان لپاره کمپاین کوم درته
وټ بچاله ورکې
وټ خو مونږ یا چې خبره انتخاب خور دی وټ بازار تقریبا شپږو اته کسان دي زمونږ چا خبر د کار اهل سړی چې مونږ ته مخکې هم خدمت کړی او اوس هم خدمت کوي روانه هغه حاجی صاحب اسمت الله خان چې چا خبره مخکې هم خلکو ته کارونه کړی او اوس هم چا خبره کارونه کړی
څه پیغام ورکوي دغه انتخاباتو مبارک
زه دا پیغام ورکوم چې دلته غونډې جوړ شوې دي بورډ بازار کې دغه سپ نور ځانو کې د سکولونو مدیران ولر دي نور ولر دي چون کې دا مخکې نه ول دا اوس را پیدا شوې دي او دلته چې کوم حاجی اسمت الله خان دی دا په خوانه مو مخکې مو او
د پاکستان په سینټ کې 13 ورځې د قبایلی سیمو لپاره د سپریم کورټ او د پیښور های کورټ اختیارات د غزولو په لړ کې قانوني مسوده منظور شوله. د دغه مسودې په حق لبندې یو شمیر سیاسي ګوندونه او خلک خوشاله هم دي، خو ځینې سیاسي ګوندونه په دغې نیوکې هم کوي. خو قانون پوهان وایي چې د دغه سپریم کورټ او د های کورټ قبایلی سیمو ته د غزیدو مقصد یا مطلب هیڅ کله دانه دی چې ګینې قبایلی خلک به اوس نیخ پنې غزه دغه سپریم کورټ او د های کورټ څخه فائدہ اخلي، بلکې دا به د پولیټیکل انتظامیه لخوا چې کوم فیصله د دوی په کوم مقدمه باندې وشي نو د هغې به کره کتنه کیږي، پکې یعنی د اپیل لپاره دغه تخواست کېدای شي. په دې باندې د ډیور ډیو خبریال ابراهیم شینواري نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
که څه هم د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې شاملولو په لړ کې دغلته د پاکستان اعلی عدلیه یعنی سپریم کورټ او های کورټ اختیار غځول هم د اصلاحات په لور قبایلو یو بنیادی او جدي غوښتنه وه، خو اوس چې د دغې عدالتي اختیار غځولو په لړ کې د قومي اسمبلی نه پس د پاکستان سینټ هم د دغه غوښتنو ترسره کولو په اړه په اکثریت سره یو بل پاس کړی یا منلی، خو قانون پوهان ګڼي چې د پارلیمان دواړه ایوانونو نه د دغه بل پاس کېدو او بیا په دې بل د ولسمشر دستخط کېدو باوجود هم دغه قانون په سمدستی توګه په قبایلی سیمو کې نشي لاګو کېدای. د دغه بل کوم چې د ولسمشر د دستخط سره یو قانون جوړ شي، لمخه ډیر په واضح ټکو کې لیکل شوی چې د عدلیه یا سترې محکمې اختیار قبایلی سیمو ته غزولو د وخت تعین اختیار د پاکستان مرکزی حکومت سره دی، او ورسره دا هم چې دا به د مرکزی حکومت خوخی چې د سترې محکمې دغه اختیار آیا واړه قبایلی سیمو ته او کوم مخصوص کوم علاقو ته او غزولای شي. د پارلمان د دغه مهمه قانون سازي باوجود د مرکزی حکومت ځان سره دغه اختیار ساتلو سره سم قانون پوهان دا هم غړي چې تر څو په قبایلی سیمو کې د پیرنګي د وخت قانون یعنی فرنټیر کرایمز ریګولیشن لاګوي، نو بیا که مرکزی حکومت او هم غواړي چې دغه نوی قانون د قبایلی سیمو ته وغځي، نو د اف سی آر په موجودګۍ کې به دا یو لا حاصله حسي. د دغه قانوني پیچیدګۍ په اړه وتلې قانون پوه شیر محمد ایډوکیټ یې دي
چې بعضې اختیارات د سپریم کورټ او د های کورټ دا چې هغه
آئینی اختیارات کی لکھا مطلب عام قانون لان دے رہی چاہے کسی کو بھی ایشو لیکن مثلاً یہ ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ کے آرٹیکل 199 لان دے تو آرٹیکل 199 لان دے آغا اختیار استعمالی کی چیو ادارہ یا یو فرد اختیار بھی اگر نہیں استعمال یا اختیار اثر نہیں اگر غلط استعمال نو اس مطلب کا فرض کا دا پولیٹیکل ایجنٹ یا مطلب سے ایف پی ایس اگر ایف سی آر لانے قانون لانے ٹک ٹاک کرتے ہیں مطلب جا ہائی کورٹ اختیار نشتا اس کا فرض کہا گیا کہ اختیارات نے باہر کو بھی میڈیا پر رکھے جمع وینا دار کہ بنیادی طور دا ایف سی آر چلے دا قانون ختم ہوئی بے دردی دپارہ دا آئین اور قانون دپارہ چکم خلق ہوئی گی لیکن ججانی اگر پکار نے چراولی دا آئین دپارہ چکم قانون دے لیکن کرنل پروسیجر کوکس ہو یا مطلب کہ سیول پروسیجر کوکس ہو سیاہ پروسیجر یا قانون مطابق ہو تو چکل پوری آگا نہیں راگلی نو دردی دنو فائدہ بانی
بل اڑخت یو قبائلی قانون پوه لطیف افریدی څوک چې د پیښور های کورټ په خوانی صدر هم پاتې شوی دی دغه عمل یو ښه شروعات ګڼي خو هغه ادعا کوي چې د دې لپاره کوم عدالتي نظام نه دی جوړ کړی شوی
بنیادی حقوق و خلاف ورزی ہوئی نور وسرا عدالتی نظام نشتا کہ پارے کے سول جج یا میجسٹریٹ یا سیشن جج یا ڈسٹرکٹ جج اور بیا ہائی کورٹ سر لاشی تو سسٹم نشتا نہ ہوا کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اختیار دے تو دام بند خبر نہ آغاز دے یا ابتدا تھا وہ ترسو سسٹم جوڑ لیسی تو خل کو ترتے فائدہ رسیدل دینا مشکل خبر ہے
دا سه هم معلومات ترلاسه شوی چې د مارچ په میاشت کې ترسره شو د سینټ ټاکنو نو وړاندې د ځینې اصلاحات په لوه سیاسي ګوندونو په غوښتنه د سینټ په خوانی چیرمن رضا رباني په دې خپل رضامندي سرګند کړي و چې د کمی اسمبلی نه پاشوي دغه بل کې به ځینې جدي بدلونونه کولای شي په کومه کې چې د اف سی آر قانون ځینې مهمه شکونه یا ماده اصلاح کول او ورسره د مرکزی حکومت نه د اختیار اخیستل شامل وو چې ګنې دغه بل د قانون جوړدو نه پس د دې عملي کول به د مرکزی حکومت خوښي خو د سینټ د ټاکنو نه پس د غژمنه عملی نه کړای شو او اوس د غبیل هم په زور شکل کې د سینټ نه پاس کړای شوی دا محل په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون لاندې د فوجداري او دیوانی مقدمو اوریدلو او د دې په حق له فیصله ورکولو اختیار پولیټیکل ایجنټ او مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره دی د کومې په ځ چې اپیل د اف سی آر کمشنر او درې کسیز فارټر ټریبونل ته کولای شي خو د پاکستان د پارلیمان دواړه ایوانونو نه پاس شوي دغه بل کې د اف سی آر کمشنر او د فارټر ټریبونل اختیارات سلب کولو یا دغه دواړه ادارې بخي د منځوړلو هیڅ ذکر نه دی شامله او هم دغه وجه ده چې د قبایلی قانون پوه لطیف افریدی په وینا د ستری محکمه اختیار په سیمه کې د لاګو کېدو په ځای په هوا کې جوړندای ابراهیم شینواری وی وی دیوا خیبر ایجنسی
د قبایلی سیمو د پاره د سپریم کورټ او د پیښور های کورټ اختیار دغه سیمو ته د غزولو چې کوم عمل یا کوم قانوني مسوده تیر ورځ لاسلیک شوې ده دغه تا د قبایلی سیمو لخوا خبرګون څه دی په دغه باندې تاسو د ابراهیم شینواری صاحب راپور واورید او زو باجوړ ایجنسی ته چې باجوړ ایجنسی کې خلک دغه بدلون په حق لبنې سوي
د پاکستان د سپریم کورټ او د پېښور های کورټ دایره اختیار قبایلی سیمو ته د غزولو بل پرون د پاکستان سینټ منظور کړی دی او دغه بل د سینټ نه د منظور دو په خوشاله کې د پاټا یو جرګی غړي په باجوړ ایجنسی کې په سرکونو راوتی وو او په خلکو کې د مټایانو تقسیمې دو سره سره په لاسونو کې کتبې هم اوچته کړې وې او صدرنګا نارې وهلې د سپریم کورٹ او د پیښور های کورٹ دایره اختیار قبایلی سیمو ته د غزیدلو په اړه د پاټا یو جرګی غړو ډیو رادیو او ټی وی ته صدرنګ وویل
د خوشاله ورځ دا په دی وجه دا چې د
غړو ډیو رادیو او ټی وی ته صدرنګ وویل
د خوشاله ورځ دا په دی وجه دا چې د وصف پوری مونږ ته د اپیل وکیل او د دلیل حق نو دا په اول ځل باندې مونږ ته د حق ملاو شو چې هر غریب عوام په خپل حق ته پوس کولای شي دغه عدالتونه مونږ ته پرانیستل شو مونږ بل تر خپل حق ته پوس کولای شو نو ډیره د خوشحالی خبره ده چې د ډیر مودې راسي مونږ د دې سیس د پاره وو اچک زه مولانا فضل الرحمن ته مونږ د یقین دهانی ورکو چې ان شاء الله ان شاء الله د قبایلو نه بس تاسو جنازه د سی وزي لکه څنګه چې تاسو زمونږ بیزتی وکړه او زمونږ په ازادۍ باندې خفګان وو
مونږ ډیر زیات خوشاله یو دا غولنې قدم د سایل صاحب چې لا دی قدمی خې د ازغونه په لمبونه دی اولنې سټیف دی ډیر خله مونږ د دې ډیر مننه کو څنګه تاسو ویل چې را ګورنمنت وخت کم دی نو زدا ویم چې دا سیستم دی او سیستم روان ان شاء الله العزیز افسیار کې اولنې سورې وشو ختم شو او مونږ د کم کسان چې دی خلاف کوي هغه ته هم دا وایو چې را ان شاء الله وخت به وخی چې را افسیار څومره ناوړه او مطلب غلط سیستم چې دا غینه مونږ وته او نن د قبایل لپاره د فخر او د ویاړ خبره ده او ډیره د خوشحالي خبره ده چې د دې تور قانون نه راوتلو او ان شاء الله مونږه به د نن نه پاسو د رڼاګانو یو نوی سفر شروع کوو ان شاء الله.
د پاټا د یو جرګې غړو د حکومت نه دا هم مطالبه کوله چې په قبایلی سیمو کې په کال 2013 کې بلدیاتي انتخابات هم وکړي شي. ایرپان الله جان، وایس اپ امریکا، دیو رادیو او ټي وی باجو ایجنسی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه وغږ کې د دې خبری خبرونه غوند رستوبه د دیوا ټاپ 10 خبرونه کیږي چې کوربوي وکیل خان او نایلا محمد اغي برازی او د نن د دې اونۍ د سر لسندر خبرونه به وړاندې کی. تاسو هم کولی شئ د ټلیفون د لارې په خبرونه کې برخه اخیستل شئ او خپل نظر شریکولی شئ. او اوس راځو د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره کې دا چې کوم یو مسوده قانوني مسوده سنت ته وړاندې شوې ده په هغه کې وایي چې د های کورټ یعنی سترې محکمې او د پېښور های کورټ او د سپریم کورټ اختیارات چې دي هغه قبایلی سیمو ته وغځول شي. په دې باندې تاسو د ابراهیم شینواری کمی اندېښنې چې قانون پوهانو څرګندې کړې دي هغه هم تاسو سره موږ شریکې کړې او دغه شان باجوړ کې خلکو څه نظر وو چې دغه قانوني مسودې په حق له څه نظر لري هغه هم عرفان الله جان پر رپورټ کې موږ ورېدو. اوس یو بل رپورټ تک ستاسو پام راګرځو چې هغه د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د نوو تعلیمي اصلاحاتو د وړاندیز په خلاف پښتونخوا کې او بیا په زیاته کچه قبایلی سیمو کې استادان احتجاج کوي. دوی یره لري چې د نوو اصلاحاتو سره به د دوی د ترقې لارې بنولې شي او په تعلیم به منفي اثر پریوزي. خو د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک وایي د استادانو مطالبه ډېره اوږدې دي که یو مطالبه ومنل شي نو نورې مطالبه پکې راوټوکیږي او دغه ټولې مطالبه نشي منل کېدای. خو حکومت چې کوم د اصلاحاتو عمل شروع کړی دی نو په دې باندې د استادانو سره او د تعلیمي ماهرانو سره پوره پوره مشاورت کړی دی. څه تفصیلات دي د ډیوا خبریال ارشد مومن نه اورو.
د قبایلی سیمې استادانو تنظیم مرکزی نائب صدر مرجان علی وای دغه نوی قانون منځوریدو سره به د استادانو ترقی کولو مخاوني ول شي. د استادانو سکیل به اوچتيږي خو چې په کومه سوکۍ واخیستل شي نو تر نوکرۍ اخیره پورې به په هم هغه سوکۍ پاتې کیږي.
ټایم سکیل لارې زه په پی ایس ټی باندې یا په سی ټی باندې دې د پاره یو ټینور د 5 سال 4 سال مونږ غي ته خو چیرې دې ته یو 4 سال دې 8 سال کې خو دا نو اټومیټک به ته یو سکیل نه بل تزي د بل نه بل تزي دې چې کوم دې سکول بیس پالیسی کړلا سکول کې چې کوم پی ټی سی او پی ټی سی ریټایر کیږي پرنسپل با په پرنسپل د سکول نه بل خوانه زي یعنی په مونږ هغه چم چې د ترقۍ دروازې هغه به بند کړي.
د قبایلی سیمو استادان وای چې نوې مسوده کې د استادانو ترقۍ د خنډ جو ورکولو او حاضرې تړل شوی ده او کوم استادان چې خې نتیجې ورنکړي ترقی به زندول کیږي. خود وی وای چې قبایلی علاقو کې د تعلیمي ادارو موجوده وزه کې خې نتیجې ورکول ګرانه ده.
پټ خو چکم دی کنه دلته خو ایجوکیشن دا خو لکه مونږ بده و چې څنګه پاکستان جوړ شو. نو پاکستان وکړه نو پاکستان جوړ شو نو ټول هر ارس دغه دا تبو برباد کنه نو هغه حالات په فاټه کې دي لکه دا یو نو پاکستان دی لکه موږ اسره سہولیات په لحاظ سره یو نوی پاکستان چې لکه دلته کې د سہولیات او بالکل دغه مرسته تصور مرسته دي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي استادانو سره دغه نوی قانون جوړولو کې مشاوره شوه او د هغې مطابق نوی قانون سازی کیږي.
جسوک روزانہ نوے نوے ڈیمانڈ روڑی یوزل ڈیسیجن وشی کمٹمنٹ وشی اور بیر نوے ڈیمانڈ روڑی نہ نشی ایکسپٹ کرے دا سے خبر سڑے راضی ہو سما تو دارا کو دارا کو صبح باب ٹپ پانے پاتی شی تو خبر ہم دقدہ سے سائی سر فیصلہ شیو آخر مطابق وشل اور بیا نوی ڈیمانڈ زی روڑن اور نوی ڈیمانڈ سے دی ایکسپٹیبل نہیں دی.
د استادانو په نمائندګۍ مرجان علي وای صوبای حکومت د دوی مطالبات په نظر کې نه دي ساتلي. دوی غواړي چې د وړاندې په شان نظام دې جاری وساتل شي او که حکومت د دوی مطالبات ونه منل نو احتجاجي مظاهره به جاری وساتي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
د بلوچستان په چمن سیمه کې د افغانستان کونسلر جنرال وحید الله مومن د پاکستان خواته د اقتصادي چارواکو سره ناشته کړې ده او په دغه دواړو ملکونو سرحدي پوله باندې د تجارت یا د کاروبار په اړه باندې خبرې اترې شوې دي. د ډیورډ خبریال نعمت الله سرحدي د دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
ټولې مسلې په خبرو حل کیږي، نه په زور، نه په په تخریب کاری، نه په جنجالونو. او دا یو ډیر نیک قدم دی د تګ را تک سلسله. خو موږ امیدوار یو چې د سفرونو سره او خبرو سره صداقت هم موجود وي. ان شاء الله چې دا کم شته مشکل چې یو عمده او غټ لامل تروریزم دی چې دې سره صادقانه مبارزه وشي. نو دغه تجارت او دغه د تګ را تګ مسایل انشاءالله د نور خپل حل کیږي.
پاکستان او افغانستان اکثر دغه وخت حس کوي چې د خپل منځ کې تجارتي کوم اړیکې چې دغه سالانه 15 ارب ډالر ته ورسوي. خو دغه کچ اورس پورس مخ پرکشته کې دوه روانه ده. چمن یو اهم مرکز هم دي دي اې دي د پاره څه قسم اقدامات اخیستل پکار دي؟
د تیر کلونو په نسبت باندې واقعا چې تجارت کمزور شوی دی. ما چې خپل د چمبر د چمن کوم محترم تجارانو سره خبرې شوی دی دوی هم ویل چې تاثیرات یې ډېر لیدلي. څه مشکلات د ترانزیت دي، څه مشکلات د تجارانو دي، څه مشکلات اتمن سیاسي مشکلات دي چې په تجارت باندې اغیزه کړي. ولی موږ وایو چې نه، دغه سیاسي مشکلات باید موږ تجارت ته وانړو. نو چې کله هم په دې باندې عمل وکړو نو زمونږ تجارت نه کمزوری کیږي، ښه کیږي. او هغه مشکلات چې افغاني تجاران لري هغه دلته حل شي، او د دې تجاران چې کوم مشکلات لري هغه په افغانستان د خونه حل شي، نو د دې په نتیجه کې به تجارت نورم پراخوالی مومي.
نو دلته اسکم ځای تجاران دغه یو غشتنه لري چې کچيري په خاصه د چمنو تجاران ته افغان حکومت اسکم بزنس ویزی دي، هغه د ویزی ورکړي پرغه باندې یو یوازې انټری او ایگزټ فی. ای په دې لړ کې افغان حکومت څه کوي سي دغه ویزی ورکړي د سخت تجارت نور واده ویني
دي ویزو بارکه خو زه خپل زم چې ارسوک چې مشکل لري ودی وای ویزی پامغه ورس تجاران اجرا کوي کوټه کې کنسولیټ شته شپږ میاشتې ویزا اوس کوشش کوو چې د یو کال کو د ویزا زیات یم کو ویزا هیڅ مشکل نه لري. ان شاء الله زویم چې چمبرونه به سم دغه ونه لري. صرف یو د تجارت د کول هغه کوم تجارتي سند ولري بزنس نو هغه موږ نور مشکل نه لرو. ولی بعضي مشکلات خو ته هم شته. اوس موږ اوس خبرې کول خصوصا د پومبې د صادراتو چې د کندهار تجاران اوس په دې کې ما سره 13 ورځې رابطه کړې و. نو زه اوس د رون سره ناسته لرم چې د برک خبرې کوو چې هلته تقریبا دیرش فابریکې دي د دې مشکل په اساس باندې مشکلات سره مخ دي. نو او دلته چې کوم مشکل دي هغه موږ هلته خبرې وکړو. ان شاء الله چې اخوانه خو زه مطمئن یم چې داسې یو کم قانوني مشکل چې ونه لري هغه حل کیږي.
پاکستان بیا هڅه کوي سوان کډوال برته ستانه کې
موږ ورته هر کله ویو خو هغه د بینلی قوانینو پر رڼا کې بایزته او په توګه خپل وطن ته لاړ شي. د افغانستان دولت د هر سنه مخ کې د خپل کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره پر ازمه ده او ورته پوره تدابیر نیولي. ولی په په سلسله مراتب باندې، چونکی په یو دفعې توګه دیر لپاره مشکل دی، کډوال لپاره مشکل دی. نو دا به انشاءالله دا پروسه زمونږ د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په اولیت کې قرار لري.
محمود صاحب تاسو ډیر مننه ډیوا ریډیو او ټی وی سره خبر کو
مننه ژوندی اوسه.